په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساتخ پرونو په د اخیرنۍ خبري غړای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همدارز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې درورو. خبرونه انیسا اجمل اوروي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. نن په کوټه کې 14 شویده چې پکې لږ تر لږه 2 وژل شوې دي. د پاکستان پخانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی زوی په افغانستان کې خوشی کړل شوې دي او د تاجکستان په شمالي برخو کې د بارانونو وروسته د ځمکې راښویدو له وجې 3 تنه مړه شوې دي. دا خبرونه تفصیل. نن په کوټه کې د بلوچستان یونیورسيټي مخې ته 14 شویده چې پکې لږ تر لږه 2 پولیس وژل شوي او لس نور کسان زخمیان شوي دي. په کوټه کې یو ځایي خبریال د پولیسو په حواله مشال ویډیو ته ویل په یاده پیښه کې لږ تر لږه لس کسان زخمیان شوي هم دي. پولیس وایي چې د پیښې پلټنې دوام لري. تحریک طالبان پاکستان شهریار ډلې د پیښې ذمہواري منلې ده. پاکستان وای دا هیواد پخانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی تختول شوی زوی له افغانستانه خوشی کړل شوی دی. د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویل د افغانستان ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د پاکستان بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ته ټلیفون وکړ او ورته ویل چې د پخانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی زوی علي حیدر ګیلانی د عملیاتو پر مهال له تختونکو خلاص کړي. بیان وایي د عملیات افغان او امریکایي ځواکونو په شریکه په غزنی کې کړي. هلته د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان تواب غرزنګ نن خبریالانو ته وویل دیوای د پاکستان پخانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی زوی د افغان ځواکونو په مشرۍ په ګډو عملیاتو کې د تختونکو راخوشي کړل شوی دی. هغه به ډیر زر خپلې کورنۍ ته وسپارل شي. عملیات کامیاب وو او موږ د ترهګرۍ او د القاعده شبکې پر ضد هڅې جاری ساتلی شو. د یوسف رضا ګیلانی زوی ټیک درې کاله مخکې له ملتانه تختول شوی وو. د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید ویلی دی وزیر اعظم نواز شریف په د جمعې پر ورځ پارلیمان ته حاضر شي او د مخالفه ګوندونو د سوالونو جوابونه به ورکړي. دا لغ وروسته دا چې د پاکستان حکومت مخالفه ګوندونو ویلي تر څو د وزیر اعظم نواز شریف د پاناما لیکس په معلوماتو کې د خپلې کورنۍ د سپیناوي لپاره پارلیمان ته حاضر شوي نه وي دوی به هم غونډو ته نه حاضرېږي. پرویز رشید نن قومي اسمبلی ته د وینا پر مهال وویل چې وزیر اعظم زیات وخت پارلیمان ته ورکول غواړي.
کل سے جب اجلاس شروع ہوا تو ہمیں معلوم یہ ہوا
تیر ورځ چکلا د پارلمان غونډه شروع شو نو موږ ته دا معلومه شو چې مخالف ډلې وز د عدالتي کمیشن خبرې کمی کوي او د وزیر اعظم پارلمان ته دراتګ او خپل مقدمه وړاندې کولو کې زیات دلچسپي لري. نن د مخکې نه د قومي سلامتیا د ادارو سره د وزیر اعظم یو ملاقات ټاکل شوی وو او سبا به وزیر اعظم تاجکستان ته ځي نو د جمعې په ورځ به وزیر اعظم پارلمان ته ورځي.
نن د پارلیمان د غونډې نه د بایکاټ وروسته د اپوزیشن مشر سید خورشید شاه رسنو ته وویل د یو هیواد پارلیمان هغه وخت مسلې هوارول شي چې پکې مشران ناست وي. د قبایلي سیمو استادان وایي د حکومتي دعوو ژمنو باوجود دوی د خپلو حقونو نه محرومه دي. نن په اسلام آباد کې د ټولې فاټا د استادانو تنظیم مشر خان ملک مسعود مشال ریډیو ته ویل چې په نوکرو کې د ترقیانو لپاره د تیرو 21 ورځو نه د اسلام آباد پریس کلب مخې ته په احتجاج دي خو څوک یې غوښتنې نه مني. نوموړي زیاته کړه
په یو لوري باندې خو ویایي حکومت کې فاټا د پوره مور ډېر څه کړي دي لیکن افسوس خبره دا ده چې زما حق هم دی حکومت یې هم تسلیموي یغې د نوټیفیکیشن د پوره دوی تیار نه دي. اراده فیصله کړې ده چې دومره پرې به موږ نظرمو چې څو پرې زما دغه بنیادي حق دی 1/7/2012 نه د استاد اپګریډیشن د مختلف سکیلو.
هلته د باجوړ جنسینا د قومي اسمبلی او د مسلم لیگ نون غړي شهاب الدین نن مشال ریډیو ته وویل چې باید ټولو استادانو لومړی دا مسله پارلیماني غړو ته وړاندې کړې وي او بیا یې پرې په پارلیمان کې بحث شوې وي. ټاکل شوې ده چې افغانستان او تاجکستان ولسمشران به ترهګرۍ او مخدره موادو پر ضد د مبارزې په اړه بحث وکړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د یو لوړ پوړي دولتي پلاوي په مشرۍ په دوه ورځني سفر تاجکستان ته ورسېد. د افغان ولسمشر مرستیال دویان دوا خان میناپال نن مشال ریډیو ته ویل چې افغانستان او تاجکستان دواړه د مخدره موادو او ترهګرۍ له ګواښ سره مخ دي او د دواړو هیوادونو ولسمشران به د دغې پدیدې او ګواښونو د حل په لارو چارو غږیږي. دوا خان مینپال همدارنګه وایي په دغه سفر کې بعد دواړو ولسمشران دوه اقتصادي معاهدې هم لاسلیک کړي. د شام فوج وای په شمالی خار حلب او شاوخوا کلیوالو سیمو کې اور بند لنن څخه د راتلونکو اته سلویختو ساتونو لپاره غصبل شوی دی. دا اعلان تیره شپه مخکې له دې چې د روسي پنځه ورځنی اور بند مهلت واوړي اعلان شو. په حلب خار کې په تیرو سونیو کې د حکومتي ځواکونو د یاغیانو ترمنځ جګړې زیاتې شوې دي چې په نتیجه کې په ټول شام کې اور بند مات شوی او په جنیوا کې د حکومت او اپوزیشن د استازو ترمنځ خبرې ناکامه شوې دي. د تاجکستان په شمالي برخو کې د بارانونو وروسته د ځمکې راښویدو له وجې درې تنه مړه شوي دي. په سوغت صوبه کې چارواکو د ریډیو فری یورپ ریډیو لیبرټي تاجکستان څانګې ته نن ویلي دي چې په ریواد کلي کې پرون یو څلوېښت کلن سړی او د هغه اتلس کلن زوی په یاده پیښه کې مړ شوی دی. درېیم تن بیا په شورچا کلي کې د ځمکې ښویدو له وجې مړ شوی دی. او اخیری خبردار چې تحقیقاتي خبریالانو په لومړي ځل د پاناما لیکس معلومات آنلاین خپره کړي. دغه معلومات د نړۍ د بېلابېلو شتمنو سیاستوالو مشهورو شخصیتونو په بهرنیو هوادونو کې د دولتونو نه پرده پورته کوي. د تحقیقاتي خبریالانو نړیوالې ټولنې د پاناما لیکس آنلاین برخه پرون په لیکه کړې چې پکې د دوو لکو نه د زیاتو کمپنو په اړه معلومات تر سترګو کېږي او خلک یې د دنیا په ګوټ ګوټ کې په انټرنیټ لټولی شي. او همدې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شو. له زم همکاره رفت انجم درته د کرنسو بیا د سبانی موسم حال وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په یو سل پنځه روپۍ پنځلس پیسې اخیستل کیږي او په یو سل پنځه روپۍ پنځه پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په یو سل اتلس روپۍ پنځوس پیسې او په یو سل نولس روپۍ. یو پاؤنڈ په یو سل پنځوس روپۍ او په یو سل پنځوس روپۍ پنځوس پیسې. یو درهم په اتویش روپۍ اته سلویښت اخیستل کیږي او په اتویش روپۍ تری پنځوس خرڅول کیږي. یو ریال په اوویش روپۍ پنځه اتیا پیسې او په اوویش روپۍ نوي پیسې. یو افغانۍ یو روپۍ درې پنځوس او یو روپۍ پنځه پنځوس. په یو پاکستانی روپۍ دوه سوه څلور اتیا ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او په دوه سوه شپږ اتیا خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې وینا مطابق سبا لبا په پېښور بنو او کوئټه کې وریځې او د نری باران امکان وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت څلوېښت او کم نه کم پنځه دېرش وي. بنو کې زیات نه زیات درې څلوېښت او کم نه کم اووه دېرش او په کوئټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت شپږ دېرش او کم نه کم څلور دېرش وي.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو ری د بلوچستان په مرکز کوټه کې نن شوی یوې بمی چاودنې لږ تر لږه دوه کسان وژلي او لس نور یې ټپي کړي دي. د پاکستان حکومت وایي دغه هیواد د پخواني وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی زوی افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې په غزنی کې د تختونکو له منګلو خلاص کړی دی. د پاکستان په مرکزي حکومت کې د اطلاعاتو وزیر ویلي چې د هیواد وزیر اعظم به راروانه جمعه د قومي اسمبلۍ په غونډه کې په پاناما اسنادو کې د هغه د اولادو د نومونو د راتلو په هکله د اپوزیشن ګوندونو مشرانو پوښتنې ځواب کړي. په قبالي سیمه کې د سرکاري سکولونو استادان له تیرو شاوخوا درې اونۍ راهیسې په اسلام آباد کې په احتجاج دي او حکومت غواړي چې هغوی ته د ترقیانو ورکولو پر اعلان دې عمل وشي.
نو دا مطالبه کوم چې روره ما اپګریډ کا دا زما قانوني حق دی. نو زما حق زما نه زما حکمرانانو نیولې دی.
په دې وروستیو کې په کراچۍ کې د بشري حقونو د یو فعال د وژنې پیښې په پاکستان کې د بشري حقونو او مدني ټولنو فعالانو پر وړاندې د امنیتي خطرونو په اړه اندېښنې لا ډېرې کړې دي. د خیبر پختونخوا په سوات کې بیا یو فعال وایي چې دا د وسلوالو ډلو له دړکو نه ویریږي او دا چې خپل کار ته به دوام ورکړي.
اوس هغه وخت نه دی چې موږ پاتېږو. اوس وخت دا دی چې موږ ټول یو شو، موږ د دې مقابله وکړو.
په پېښور کې د ټي وي ډرامو فنکاران وایي چې په پاکستان ټلویزیون کې اوس دوی لپاره کار نه پیدا کیږي.
د ظلم انتها دا دی چې ریجنل پروګرامونه انکو پښتو عام کال کې یو نیم سیده جوړیږي. د دیزی هنرمندان په کور ناس دي.
پر یو شمیر نور موضوعاتو هم رپورټونه اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو تاسو په خبرونو کې د کوټې د نننۍ بمی چاودنې په اړه واوریدل. هم په کوټه کې را سره زمونږ یو همکار د دغه ځای خبریال دی عیسا ترین صاحب را سره ټلیفون پلی کړ. غلی دی ترین صاحب، بیا هم ستړي مشي او ډېره مننه تاسو وختي موږ ته معلومات راکړل. که بیا هم زمونږ اوریدونکو ته ووایي چې دغه بمی چاودنه په کومه د ښار په کومه سیمه کې شوې، څومره تلفات یې اړولي دي، چارواکي څه وایي او که څه نور نوي معلومات هم ترلاسه کړي نو چې موږ سره شریک کړي، مهرباني وکړي.
دا بمی چاودنه د کوټي پوهنتون مخته د پولیس چوکۍ په نږدې سیمه چې په هغه کې دوه پولیس اهلکاران مړه او لس نور کسان زبل شوي دي. په زبل شوي خلکو دوه پولیس اهلکاران هم شامل دي. زبل شوي خلک روغتون ته رسول شوي دي. پولیس په پلټنه دغه کې دا رپورټ کړی دی چې دماکه کې به تقریبا څلور کیلو وزني بم استعمال شوی دی او دا جوایز بم و. نور پلټنه روانه ده. بل خوا د تحریک طالبان شریر ګروپ ته دی واقعي دینداری په غاړه اخیستی ده.
صحیح شو. ډېره مننه اوریدونکو. دا عیسی ترین وو د کوټې یو خبریال دی چې موږ ته دغلته د شوي چاودنې په اړه بمی چاودنې په اړه البته معلومات راکول.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغان ځواکونو د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی زوی چې په 2013 کال کې تختول شو د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د افغانستان په غزنی سیمه کې موندل دی. د دې وزارت خبر پاڼه وایي چې نوموړی به تر طبي معایناتو وروسته پاکستان ته وسپارل شي. په دې اړه تفصیل اسلام آباد د مشال ریډیو خبریاله رفت انجم راکوي.
د پاکستان د خارجه چارو دفتر وایي چې د دې ملک د پخواني وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی تختول شوی زوی په افغانستان کې د یو پوځي اپریشن د لارې پایزیاب کړی شوی دی. د خارجه چارو دفتر لخوا جاری شوی خبر پاڼې په وینا چې د پخواني وزیر اعظم زوی علي حیدر ګیلانی د بازیابې تصدیق د افغانستان د قومي سلامتی مشیر محمد حنیف اتمر د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه عمر مشیر سرتاج عزیز ته کړی دی. بلخوا په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال د فیسبوک په یو پوسټ کې ویلي چې د افغانستان د غزنی صوبې افغان امنیتی اهلکارانو د اپریشن د لارې علي حیدر ګیلانی درې کاله پس وسلواله ډلې د القاعدې یوې ډلې نه بازیاب کړی دی. ملتان کې مطبوعاتو سره په خبرو کې د یوسف رضا ګیلانی مشر زوی عبدالقادر ګیلانی وویل چې ضرور د بازیابې اطلاع ورته ترلاسه شوې. د ووې چې کورنۍ ډېره خوشاله ده او هیله لري چې ضرور به ډېر ژر اسلام آباد ته راورسي.
تر اوسه پورې خو صرف په میډیا د هغوی د خوشي کېدو راپورونه راځي او د پاکستان او افغانستان د بارانو چارو وزارت د علي حیدر ګیلانی د راخوشي کېدو تصدیق کړی دی او د فوز د مشر لخوا یوسف رضا ګیلانی ته د مبارکۍ ټلیفون راتلل د دې خبرې تصدیق کوي. انشاءالله هغه به ډیر زر افغانستان نه پاکستان ته راوستلی شي.
یاد دی چې حیدر علي ګیلانی د کال 2013 د مې په 9 نیټه ملتانه تختول شوی و.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شن.
د پاکستان په مرکزی حکومت کې د اطلاعات وزیر پرویز رشید د هغه واد کمی سملای ته ویلي دي چې وزیر اعظم نواز شریف به د سملای د جمعې ورځې غونډې ته ورځي او په پاناما اسنادو کې د هغه د اولادو د نومونو راتلو په اړه د اپوزیشن ګوندونو د مشرانو پوښتنې به ځوابوي. په کمی سملای کې اپوزیشن ګوندونو پرون د سملای په غونډه کې د وزیر اعظم د نه موجودیت له کبله احتجاج کړی و. په کمی سملای کې د اپوزیشن ډلې مشر سید خورشید شاه بیا نن مطبوعاتو ته وویل چې دوی به تر هغې د سملای غونډې ته نه ورځي چې پکې د وزیر اعظم د ګډون خبره نه وي پخه شوې. د اسلام آباد زمونږ بل خبریاله رابعه اکرم خان رپورټ راکوي.
نن د پاکستان قومي اسمبلی غونډې ته د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر وینا وه چې وزیر اعظم نواز شریف به را روانې جمعې په ورځ پارلمان کې پر ځان د پورته کړی شویو سوالونو جواب ورکوي. د اطلاعاتو وفاقي وزیر قومي اسمبلی ته وویل چې وزیر اعظم پارلمان ته د راتلو نه ډډه نه کوي بلکې زیات نه زیات وخت په پارلمان کې تیرول غواړي. دې زیاتوي
کل سے جب اجلاس شروع ہوا تو ہمیں معلوم یہ ہوا کہ اپوزیشن اب کمیشن
تیر ورځ چکلا د پارلمان غونډه شروع شو نو موږ ته دا معلومه شو چې مخالفه ډلې اوس د عدالتي کمیشن خبرې کمی کوي او د وزیر اعظم پارلمان ته د راتګ او خپل مقدمه وړاندې کولو کې زیات دلچسپي لري. نن د مخکې نه د قومي سلامتیا د ادارو سره د وزیر اعظم یو ملاقات ټاکل شوی و او سبا به وزیر اعظم تاجکستان ته ځي. نو د جمعې په ورځ به وزیر اعظم پارلمان ته ورځي او وزیر اعظم به د مخالفه ډلې د مشر او د پارلمان د غړو د خواهشاتو احترام کوي.
اس کا احترام بھی کریں گے.
نن د پارلمان د غونډې نه د بایکاټ نه بس مطبوع سره په خبرو کې د اپوزیشن مشر سید خورشید شاه وویل چې د ټولو مسلو حل په پارلمان کې دی. دوی وویل چې کله وزیر اعظم پارلمان ته راشي نو په هغه ورځ به اپوزیشن هم پارلمان ته لاړ شي. دې زیاتوي
زه ګڼم چې په کوم ملک کې پارلمان وي او په هغې کې د اولس نمایندګان نه وي د هغې مشر نه وي نو د هغه پارلمان کاروایی به څه کاروایی وي. د پارلمان کاروایی هله کیږي چې کله پکې نمایندګان وي. یو اړخیزه کاروایی پکې نه وي. دوی دې یو اړخیزه کاروایی کوي، موږ ته په دې هیڅ اعتراض نشته.
یاد دې وي چې تېره ورځ د قومي اسمبلې غونډې نه د بایکاټ نه پس سید خورشید شاه په مشرۍ کې د مخالفو ګوندونو مشاورتي غونډه شوې وه. په دې غونډه کې د مخالفو ډلو لخوا جوړ کړی شوی د عدالتي کمیشن لپاره په ثابته کار خبرې اترې شوې وې. په دې غونډه کې دا فیصله شوې وه چې وزیر اعظم د پارلمان ته راشي او د پاناما اسنادو په معاملې د خبرې وکړي، ځکه چې وزیر اعظم ویلي وو چې پارلمان شته نو بهر د خبرو کولو څه ضرورت دی. تر دې نه مخکې په پارلمان کې د خطاب په وخت سید خورشید شاه وینا وه چې تر څو وزیر اعظم نواز شریف پارلمان ته نه راځي نو اپوزیشن ډلې به ایوان ته کاروایۍ لپاره نه سي. دوی وو چې مخالفه ډله غواړي چې د پاناما لیکس مسله هواره شي. د دې تر څنګ د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلۍ غړي شاه محمود قریشي وینا وه چې پاناما لیکس قومي نه بلکې نړیواله معامله ده. وزیر اعظم د پارلمان ته راشي او پر ځان لګول شوي تورونو جواب دې ورکړي. د دا هم ویلي وو چې وزیر اعظم به پارلمان ته راتلل وي او تر څو چې وزیر اعظم نه راځي نو دا پارلمان او قوم به نه مطمئنېږي.
د مشال رادیو د شروع د ورځې اونیز پروګرامونه
تاندې هلی
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال رادیوي مجله
په یو نیمه بجا
ستونزې او سرکار
په پاو باندې دو بجو
د کرخې په غاړه
په دو نیمه بجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجو
اف سی آر او پښتانه
په پاوکم سلورو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په سلور نیمه بجو.
د قبایلي سیمو د سرکاري سکولونو یو شمېر استادان نن په یوویشتمه ورځ هم په اسلام آباد کې د پرېس کلب ادارې مخې ته په احتجاج دي. یادی د غلطن نن هم احتجاج وکړ. د استادانو له حکومته غواړي چې دوی ته د ترقیانو ورکولو په ترڅ کې د دوی د تنخواګانو زیاتولو او ورته همداراز د نورو مراتبو ورکولو پر شویو اعلانونو دې عمل وکړي. له اسلام آباد زموږ خبریال احمد الله نور حال راکوي.
په دې مظاهره کې د ګډون کوونکو استادانو وینا وا چې د 2012 کال راهسې د دوی ترقی یا اپګریډیشن نه دی شوی نو حکومت دې په فوري توګه دوی ته ترقی ورکړي. په دې احتجاجي مظاهره کې چې د وو واڼه ایجنسو او شپږ اف آر نه راغلي استادان ګډون کوي وایي چې د تیرو یوویشت ورځو راهسې په احتجاج دي او تر هغې به په اسلام آباد کې ناست وي چې تر څو یې حکومت مسله هواره نه کړي. د الفاټا ټیچرز اسوسیشن د مطبوعاتو سیکرټر آصف افریدی مشال ریډیو ته وویل چې د 2012 کال راهسې د وفاقي حکومت د خپل ترقی غوښتنه کوي خو تر اوسه یې ورله ترقی ورنکړه نو مجبورن یو وار بیا یې د اسلام آباد مخه وکړه.
زما دلته کې نن یوویشتمه ورځ ده. زه مسلسل په احتجاج یم. د څلورو کالونه تیر شوي. زه دا مطالبه کوم چې تېره ورځ ما اپګریډ کا. دا زما قانوني آئینی حق دی. نو زما حق زما نه زما حکمرانانو نیولې دی. نه پوهېږم چې ولې. خو بهرحال بیا هم زه دا امید ساتم چې الله تعالی به ته دې په زړونو باندې رحم به وخوي او دې به ماره زما د حق راکړي او انشاءالله زه به واپس خپل ایجنسی ته ځم.
د یاد اسوسیشن صدر خان ملک خان محسود وایي چې تر څو یې حکومت دا غوښتنه ونه مني نو تر هغې به یې مظاهره دوام لري.
موږ دا وایو چې زموږ کومه بنیادي مسله ده. په یوه لوري باندې خو وایي حکومت په فاټا د پوره موږ ډېر څه کړي دي او د فاټا د پوره موږ ډېر څه کوو، لیکن افسوس خبره دا ده چې زما حق هم دی، حکومت یې هم تسلیموي، یوازې د نوټیفیکیشن د پوره دوی تیار نه دي. نو دغه دپاره موږ دا بنیادی حق دے 1/7/2012 نا دے استاد اپگریڈیشن دے مختلف سکیلو نو دومرا پر بامول قائم دیمو.
مشال ریڈیو چکلا دے استادانو دا غختنہ دے حکمران گند مسلم لیگ نون دے باجوڑ ایجنسی نا منتخب دے قومی اسمبلی غڑی شہاب الدین پوڑان دے کی خدا نو دے نوموڑی وینا وا
پکارا چے دے ہر ایجنسی استادانو دے خپل ایجنسی پارلیمنٹریان سره ملاقاتو نا کڑی وی هغه کنوینس کړی وی او هغه بیا راغلی وی په اسمبلی کې دا خبره وړاندې کړی وی. په دما په خیال باندې دې نم لګه غلطي وشوله. د دې خپل حق او چې دا حق په صحیح طریقه باندې غوښتل وی. حکومت ته پکار دی چې دې خبره واوري. د کړې دې د اپګریډیشن مسله ده. حکومت وی 2015 نه او دی وی 2012 نه. زه خو یم چې 2012 نه دې له اپګریډیشن ورکی باقي دې لاونس چې کوم خبره ده نو پاغه کې به خبره کو او واک دې نه او حکومت لم پکار دی چې دې جرګې له واک ورکی دغه سه حل لوځي.
د ذکر دا چې د قبایلی سیمو د استادانو د خپل غوښتنو لپاره د تیر کال په دسمبر میاشت کې په اسلام آباد کې د پریس کلب په وړاندې احتجاجي مظاهره کړې وه. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سبان د سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ
چې تر وسه ورباندې تپل شوی دی. د بنیادی بشری حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
دغه خلک د انګریزونو تسلط، قبضه یا حکمرانی منلنه.
په دغه قانون کې څه دی؟
دی سیکشن 1 نه راوخلا، 64 سیکشن دی. دا ټول غیر آئینی، غیر قانونی او غیر اسلامی دی.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ ورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیزه خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمی سره.
د کورمه د شخیل او مندوخیل قبیلو مشرانو نن د نهې پر ورځ په صده کې په یوه جرګه کې پریکړه وکړه چې د سیمې د بې کوره کړل شوو خلکو د ویجاړو شویو کورونو سروې که په سمه توګه ونه کړل شوه نو دوی به یې پر ضد د احتجاج لار خپله کړي. په دې اړه د طارق اورغزی رپورټ اورو.
د کورمه اشخیل او مندوخیل سیمو اغیزمن کړل شوو کډوالو مشران وایي حکومت د نړیدلي کور په سر خلکو سره د مرستې لپاره چې کومه سروې روانه کړې ده هغې نه دوی مطمئن نه دي. د سیمو مشرانو دغه خبره د صدې په کالونی کې د نهې په ورځ د پولیټیکل انتظامی دفتر مخې ته د شوي جرګې پس مشال لوډیو ته وکړه. د تور غر حاجي فضل مولا وایي په سیمه کې ډېر خلک داسې دي چې کورونه ړنګ شوي دي خو په سروې کې نمونه نه دي اچول شوي. دغه سروې چې د پولیټیکل انتظامی لخوا روانه ده د هغو کسانو لپاره ده چې وسلوالو سره جنګونو او پوځي عملیاتو په وخت کورونه نقصان شوي دي. د تور غر یو بل مشر ملک میر اکبر جان مشال رډیو په لارې غوښتنه وکړه چې هغه کسان دي له پامه ونه ویستل شي کومو چې کورونه ړنګ شوي دي او ځان ورته رسېدلی دی. اشخیل او مندوخیل سیمه د منځنی کورمه په مسوزو کې راځي چیرته کې د پوځي اپریشن له کبله بې کوره شیو خلکو واپسي په 2012 کال کې شوې ده. د میرو قاسم مولانا شمس الرحمن مشال لوډیو توای په سیمه کې ځینې خلکو سره د ړنګ کورونو په لړ کې مرسته پدې نه کیږي چې د هغوی کارونه بلاک دي او خپل سیمو ته نشرت لري. تحصیلدار محمد ریاض مشال لوډیو سره په خپلو خبرو کې دا ومنله چې په سروې کې هغه کسان دوی نه دي شامل کړي کومو چې کورونه بیا جوړ کړي او یا یې خپلو سیمو ته واپسې نه دي شوي. ده وویل څوک به هم د مرستو نه پاتې کیږي.
بالکل خلکو ډیمانډ دی چې ما پی ایس ایف ته رپورټونه هم کړي مو خو لکه هغه ځي کې تصویر او هغه ځای شاملو چې کم ځای کې ملبۍ یا ړنګ کمره یا کمرې نو دا مسله ده. دا د خلکو ډیمانډ شته دی. دا بالکل ټیک خبره ده.
پولیټیکل انتظامی تر مخه په سیمه کې چې چا کورونه په مکمله توګه ړنګ شوي دي هغه ته به 3 لکه او چې چا په جزوي توګه ړنګ شوي دي هغه ته به 1.5 لکه روپۍ ورکول کیږي. واضح دی چې په منځني کورمه کې وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن د کال له 2009 راهیسې روان دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي حکومت د مدني ټولنې فعالانو ته په امنیت ورکولو کې پات راغلی چې له وجې ګڼ روشن فکر کسان وژل شوي دي. د دې کمیشن د خیبر پښتونخوا څانګې مشر مشال ریډیو ته وویل په پاکستان کې د قانون حکمرانۍ د نشت برابر ده نو ځکه د بشري حقوقو د فعالانو وژونکو ته سزا نه ورکول کیږي. د مدني ټولنې فعالانو په دې وروستیو کې په اسلام آباد کې د لال مسجد خطیب مولانا عبدالعزیز خلاف له دې کبله توندې خبرې کړې چې په وینا یې هغه سخت دریځ ځای ته لمن وهي. تفصیل د اسلام مومن پر رپورٹ کی.
په پاکستان کې جبران ناصر، سبین محمود او خورمزکی د بشر حقوقو هغه فعالان وو چې د مولانا عبدالعزیز خلاف یې له دې کبله مظاهره کولې چې دوی په خبره نوموړی په هیواد کې سخت دریځي خورئ خو عزیزه دغه تورونه رد کړي دي. سبین محمود او خورمزکی دواړه وجل شول. که څه هم د دواړو د وژنو پړه وسلوالو ډلو پر غاړه اخیستی خو جبران ناصر د خورمزکی د وژنې رپورټ د مولانا عبدالعزیز خلاف درج کړی. ناصر وایي د لال مسجد امام مولانا عبدالعزیز دومره طاقتور دی چې هیڅوک یې مخه نشي نیولی. نوموړی زیاتوي په پاکستان کې د بشر حقوقو فعالان ځکه وژل کیږي چې ولس او رسنۍ ورسره نه دي ولاړې.
کله چې د بشری حقوقو فعالان ژوندۍ وي او خلکو ته وایي چې ځینې عناصر ترهګري خپروي او د هغوی مخه نیول پکار دي، نو هغه وخت ټول خلک خاموش وي. خو چې کله دغه فعالان ووژل سي، نو هر سړی بیا خبرې پیل کړي. نو همدغه وجه ده چې په دې ملک کې د بشری حقوقو فعالان وژل کیږي.
جبران ناصر وایي پاکستان چې د ترهګرۍ د پرمختګ لپاره کارول شوی، اوس هم ځینې عناصر د ترهګرو سخدریزو ملاتړ کوي او له نورو هیوادونو ورته مالي مرستې راځي. نو د په خبره ځکه ترهګر او سخدریزه د بشر حقونو فعالانو پر ضد ډېر پیاوړي دي او په اسانه یې وژني. خو د پاکستان د بشر حقونو کمیشن د خیبر پختونخوا څانګې مشر شیر محمد بیا وایي د بشر حقونو فعالانو د وژنې ذمواري په وسلوالو د اچولو یو هدف دا هم دی چې له اصلي قاتلانو د ولس پام واړول شي.
دا خبرې په هر څوک کوي چې یاره دا ذمواري د طالبانو، خو په کار چې تفتیشي عمله په خپل عقل فکر په وسایلو په هغې باندې زور واچي او دا ولټوي چې یاره دا زمونږ د اصلي کم مطلب چې دشمنان دي د دې وطن د دې خلکو، دا داسې خو نه ده چې هغې زمونږ د تفتیش رخ چې دی بل طرف اړولو کوشش کوي.
همداراز د خبر پختونخوا د سوات سیمې ټولنیز فعاله نیلم چټان وایي د وسلوالو لخوا ورته څلور وارې درکې ورکړل شوي او له درې ورځو راهیسې په کور ناسته ده. نوموړی وایي امنیتي ادارو ورته ویلي دي چې ژوند ته یې خطر دی او له کوره دی نه وځي.
یو پیری راته دمکانې د کور خواته را کړې وې. صرف دا وایم چې مونږ وژنې نو بیا په نه راوجل کوئ، شاته غاړي را باندې غور مه کوئ چې مونږ ته لیټر کوئ، مونږ ته میسج کوئ او زما د کور په خلکو تاسو ما یېروئ چې مونږ به ستا روغ پټ کړو. اوس هغه وخت نه دی چې مونږ به پټېږو، اوس وخت دا دی چې مونږ ټول یو شو، مونږ د دې مقابله وکړو.
جبران ناصر وایي د بشر حقونو فعالانو وژنه به هله بنده شي چې سخدریزۍ ته د پای ټکی کېښودل شي. او د په خبره د سخدریزۍ له منځه وړلو لپاره ضروري ده چې په تعلیمي نصاب کې د مینې سبق شامل کړل شي، د نفرت خوروونکو مخه ونیول شي او د خلکو په رویو کې د مثبت بدلون لپاره کار وکړل شي. خو د پاکستان د بشر حقونو کمیشن د خیبر پختونخوا څانګې مشر بیا وایي په کار ده چې ولسي ادارې پیاوړې کړل شي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
اوردن ګوتاز هم دا اوس مشال رادیو ته غوږی. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي د پاکستان امنیتي مقامات په هغه هیواد کې د بشری حقوقو د فعالانو د امنیت د خوندیتوب په برخه کې پاتې راغلی دي. د سازمان په خپلې ولیکنه کې د پاکستان حکومت غوښتي چې په دې وروستیو کې په کراچۍ کې د خورمزکی په نوم د بشری حقوقو د وفعال او خبریال د وژنې رڼې پلټنې وکړي. د دې لیکنې تفصیل تاسو ته ورو. د هیومن رائټس واچ لیکنه وایي څلوېښت کلن خورمزکی د اسلام آباد د سور جماعت د مشر مولانا عبدالعزیز او په هغه هیواد کې د فرقه‌ییزه وسلوالو ډلو پر کړنو په ډاګه انتقادونه کول. ناڅرګند وسلوالو د رواني مې میاشت پر اوومه نیټه هغه وخت پر خورمزکی او د هغه پر ملګرو ډزې وکړې چې هغوی په یوه هوټل کې ډوډۍ ته ناست ول. په دغه برید کې زکی ووژل شو، د هغه دوه ملګري ټپیان شول. زکی ویلی وو چې هغه ته د یو شمېر وسلوالو ډلو لخوا د مرګ ګواښونه ورکول کېدل. دا سیال لپاره د هیومن رائټس واچ مشر برډ اډمز د پاکستان حکومت غوښتي چې د خورمزکی د وژنې پیښې رڼې پلټنې وکړي او په ترڅ کې ذمهوار خلک د قانون منګولو ته وسپاري. د پاکستانی طالبانو د حکیم الله مسعود ډلې د خورمزکی د وژنې ذمهواري قبول کړې ده او ویلي دي چې هغه یې د مولانا عبدالعزیز پر ضد د هغه د سختو خبرو لپاره په نښه کړ. خو د لیکنې تر مخه حکومتي مقاماتو او زکی ته نږدې خلکو د طالبانو پر دغه دعوا د شک څرګندونې کړې دي. پولیسو د زکی د قتل مقدمه د مولانا عبدالعزیز او د اهل سنت والجماعت د مشر اورنګزیب فاروقی پر ضد درج کړې ده. لیکنه کاږي عبدالعزیز تر دې مخکې هم په یو شمېر مقدمو کې له دې وجې بچ وتلی چې د هغه پر ضد ګواهۍ ورکولو ته څوک تیار نه ول. همداراز د پاکستان حکومت تر دې دمه نه دی بریالی شوی چې د اهل سنت والجماعت او له دې سره د تړلې وسلوالې ډلې لشکر جنګوي پر مشرتابه لاس واچوي. هیومن رائټس واچ په خپله لیکنه کې د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې په هغه هیواد کې د فعالو وسلوالو ډلو پر ضد چې د بشري حقونو او مدني ټولنو فعالان په نښه کوي جدي اقدام وکړي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه.
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو له مشال رادیو
په پیښور کې د مازیګر 15 بجې کېدونکو د اوریدونکو د انیسې اجمل نه لنډ خبرونه اورو.
نن په کوټه کې د بلوچستان یونیورسيټي مخې ته چاودنه شوې ده چې په کې لږ تر لږه دوه پولیس وژل شوي او لس نور کسان زخمیان شوي دي. تحریک طالبان پاکستان شهریار ډلې د پېښې ذمهواري منلې ده. پاکستان وایي د هیواد پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی تختول شوی زوی له افغانستانه خوشي کړل شوی دی. د بهرنیو چارو وزارت نن په بیان کې ویل چې د افغانستان ملي امنیت سلاحکار حنیف اتمر د پاکستان بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز ته ټلیفون وکړ او ورته ویل چې د پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی زوی علي حیدر ګیلانی په غزنی کې د عملیاتو پر مهال د تختونکو خلاص کړی. د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید ویلي دي چې وزیر اعظم نواز شریف به د جمعې پر ورځ پارلیمان ته حاضر شي او د مخالفه ګوندونو د سوالونو جوابونه به ورکړي. دا له هغه وروسته ده چې د پاکستان حکومت مخالفه ګوندونو ویلي تر څو د وزیر اعظم نواز شریف د پاناما لیکس په معلوماتو کې د خپلې کورنۍ د سپیناوي لپاره پارلیمان ته حاضر شوي نه وي، دوی به هم غونډو ته نه حاضرېږي. د کبلی سیمو استادان وایي د حکومتي دعوو او ژمنو باوجود دوی د خپلو حقونو نه محرومه دي. نن په اسلام آباد کې د ټولې فاټا د استادانو تنظیم مشر خان ملک مسعود مشال ریډیو ته وویل چې په نوکرو کې د ترکیانو لپاره د تیرو یوویشتو ورځو نه د اسلام آباد پرس کلب مخې ته په احتجاج دي، خو څوک یې غوښتنې نه مني. ټاکل شوی ده چې د افغانستان او تاجکستان ولسمشران به د ترهګرۍ او مخدره موادو پر ضد د مبارزې په اړه بحث وکړي. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني نن د یو پلاوي په مشرۍ په دوه ورځني سفر تاجکستان ته ورسېد. د شام فوج وایي په شمالي ښار حلب او شاوخوا کلیوالو سیمو کې اوربند له نن څخه د راتلونکو 8-30 ساعتونو لپاره غځول شوی دی او د تاجکستان په شمالي برخو کې د بارانونو وروسته د ځمکې راښویدو له وجې درې تنه مړه شوي دي.
او سوریدونکو د ځینو پاکستانی ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبریال احمد الله راته وروي.
جنگ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د پاناما لیکس په دویم قسط کې د یو شمیر مهم سیاسي، تجارتي، صنعتي او کاروباري خلکو نمونه مخې ته راتللو وروسته د اولس لخوا غوښتنه کیږي چې د دې خلکو احتساب دې زر تر زره وکړی شي. ورځپاڼه لیکي چې ډومبي قسط راتللو وروسته وزیر اعظم نواز شریف د عدالتي کمیشن د جوړولو اعلان کړی و او ویلي و چې دوی بچي به هم د ټربیونل په وړاندې پیش کیږي او جواب به ورکوي. ورځپاڼه لیکي په کار خدا وه چې د چا نمونه په دې لیستونو کې راغلي وو، نو لټنې دې ترې شروع کړې شوې وې، خو اپوزیشن ګوندونو په سیاست شروع کړو او د سپریم کورټ چیف جسټس په مشرۍ کې تر اوسه کمیشن هم جوړ نه کړی شو. ورځپاڼه لیکي چې دا یو مهمه مسله ده او پر سیاست کولو نه دې ډډه وکړې شي. حکومتي او اپوزیشن ګوندونو لپاره کار دي چې د مشاورت وروسته داسې یو کړنلاره جوړ کړي چې په صحیح توګه د خلکو احتساب وکړي شي. آج ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې په ملک کې د نوي مالی کال شروع کېدو نه وړاندې د بجټ په حق له مختلف قسمه خبرونه مخې ته راځي چې په کې د ګرانۍ، نوي ټیکسونه او د مخکې نه موجود ټیکس نیټ دایره غځول شامل دي. ورځپاڼه لیکي چې د وفاق سره سره خیبر پختونخوا حکومت هم په مختلفو تجویزونو غور شروع کړی دی چې په کې د اول نه تر دویشتم گریډ ملازمینو په تنخواګانو کې اضافه کول هم شامل دي. ورځپاڼه لیکي چې دا یو حقیقت دی چې حکومت چې څومره په تنخواګانو کې اضافه کوي، نو په مارکیټ کې د ضرورت د استعمال شیانو نرخونه د دغې اضافې په نسبت ډېر زیات وي. ورځپاڼه لیکي چې ضرورت د دې خبرې دی چې د سرکاري ملازمینو ماشومانو ته د علاج او تعلیم سهولیاتو کې اضافه کولو سره سره یو مناسبه تنخواه ورکړی شي چې دغه ملازم خپل کار په خشان وکړي. دې سره سره حکومت له دا هم پکار دي چې د ملازمینو په کارکردګۍ نظر وساتي چې قامي ادارې مستحکم شي. مشرق ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی لخوا په هریپور کې جوړ کړی شوی انسټیټیوټ آف اپلایډ ساینسز اینڈ ټیکنالوژي د هنري او تکنیکی تعلیم لپاره یو مهم ګام دی. کم سره چې با په صوبه کې هنرمند دی او مهارت سره سره د تعلیم حاصلولو ښې موقع په لاس راځي. ورځپاڼه لیکي چې د هنري تعلیم ادارې سره به یو خوا که په صوبه کې بیروزګاري کمه شي، نو بل خوا په صوبه کې به صنعتونو او کارخانو ته تربیت یافته هنرمندان هم ترلاسه شي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې د صوبایي حکومت لخوا د صوبې په صنعتي علاقو کې د هنري ټریننګ سینټرو جوړولو سره به د صوبې اولس ته په مقامي توګه د تربیت موقع په لاس راشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان په جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو د وړتیاو په اړه هم د افغان امنیتي چارواکو د څرګندونو په استناد یو لیکنه خپره کړې ده. بلخوا د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټر په یوه لیکنه کې ویلي چې نړیوال مشران باید د کډوالو د مسلې د هواري لپاره پوره منصوبه بندي وکړي او بیلابیل هیوادونه کډوال په خپله ټولنه کې خپل ټولنې ته ورګټ کی. د دوړو لیکنو مهم ټکی له فرخندې اسد اورو.
نیویارک ټایمز لیکي په افغانستان کې د حقانی شبکې په افغان طالبانو کې د شاملې دو سره په روان کال کې زیاته مرګ جوبله مخې ته راغلې ده. په کابل کې د تیر میاشتې په بمی حمله کې هم داسې ویل کېږي دغه ډله لاس لري چې پکې تر څلور شپېتو پورې کسان وژل شول او په سلګونه نور جوبل شول. په روان کال کې که یو خوا د طالبانو سره د سولې په خبرو کې مهم پرمختګونه ولیدل شول، نو بلخوا په ولسي خلکو د بمی حملو وروسته د سولې عمل هم له ځنډ ښکار شو. په افغانستان کې د روان کال د نامنۍ وروستو د پاکستان او افغانستان په اړیکو کې یو ځل بیا تاوتریخوالی مخې ته راغلی دی، ځکه چې افغان او امریکایي چارواکي داسې نظر لري د پاکستان پوځ له حقاني ډلې سره مرستې کوي او دغه ډله په پاکستان کې محفوظ ځایونه لري. خو اوس چې کله د حقاني ډلې یو مشر سراج الدین حقاني د افغان طالبانو په ډله کې شامل شو، نو افغان چارواکي داسې نظر لري د طالبانو په تګلاره او جګړه کې شدت راغلی دی چې دغه د افغان ولس لپاره لا نور زیات خطر لري. نیویارک ټایمز لیکي داسې معلومیږي چې په افغان طالبانو کې د حقاني ډلې اثر رسوخ په زیاتېدو دی او دغه بعد سیمې امن او د سولې روانو خبرو ته زیات تاوان ورسوي. د حقاني ډلې په اړه دا هم ویل کېږي چې په پاکستان کې محفوظ ځایونه لري او له هغه ځای په افغانستان کې د افغان او نړیوالو عسکرو خلاف عملیات کوي. خو اوس په افغان طالبانو کې د دغه ډلې د مشرانو راتګ به لا نورې مسلې پیدا کړي. بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما د سیکرټری جنرل بان کیمون یوه لیکنه خپره کړې ده چې وایي د روان کال په ستمبر کې به د ملګرو ملتونو په جنرل اسمبلی کې نړیوال مشران د کډوالو پر مسله خبرې کوي. بان کیمون لیکي جنګونو، ماحولیاتي بدلون او د بشري حقونو سرغړونو خلک پر دې مجبور کړل چې خپل وطن پرېږدي او نورو هیوادونو ته کډه شي. د شپېتو ملیونو نه زیاتو خلکو چې نیمایي ماشومان دي د جنګونو او بدامنۍ له وجې د خپلو سیمو نه نورو هیوادونو ته کډه شوي دي او له دې سره 225 میلیونه خلکو د یو ښه ژوند په تکل او یا د ځینو نورو مسلو له وجې خپل هیوادونه پرېښودل. بان کیمون په دغه لیکنه کې دا هم وایي باید نړیوال هیوادونه د کډوالو مسلې ته زیات پام وکړي، ځکه چې دا د موجوده وخت یوه تر ټولو لویه مسله ده او بیا دغه کډوال چې د یو شمېر هیوادونو سره تعلق لري د ډیرو سختو تیریږي او ګڼو په دغه عمل کې خپل ژوند هم وبایلو، چې دغه یوه د اندېښنې وړ خبره ده او باید هر کوربه هیواد د کډوالو په خپل ټولنه کې د ورګډولو لپاره منصوبه بندي وکړي چې دغه د ټولنې فعال غړي وګرځي.
دا مشال ریډیو دا.
د ایران د پارلمان یو غړي وایي په سوریه یا شام کې له یاغیانو سره د یوې نښتې په نتیجه کې د شپږو په شاوخوا کې ایراني پوځي منصوبین اسیران شوي دي. داسې ښکاري چې د اسماعیل کوثری لخوا دا څرګندونې په سوریه کې د ایراني پوځیانو د یرغمل کېدو په اړه د تهران لومړی رسمي تایید وي. په دې نښتو کې د ایران 14 تنه پوځي سلاحکاران وژل شوي او تر 100 زیات ټپیان شوي دي. پر دې موضوع تفصیل د اجمل اند په رپورټ کې.
د جیش الفتح په نوم د یاخیانو یوې ډلې په دې وروستیو کې د حلب د ښار جنوب لویدیځ ته په 15 کیلومتره کې پراته کلي خان تومان کې بریدونه ترسره کړل. دې ډلې له دې بریدونو وروسته په ټولنیزو رسنیو کې ځینې تصویرونه خپاره کړل او پر بنسټ یې ادعا وکړه چې یو شمېر ایراني پوځیان یې وژلي او یو شمېر نور یې اسیران کړي. د له هغې وروسته چې تهران په سیمه کې د خپل متحد بشر الاسد د رژیم د ملاتړ لپاره سوریې ته پوځیان استولي، په دې هیواد کې په یوه ورځ د ایران لپاره تر ټولو درانه تلفات دي. تهران ادعا کوي چې سوریې ته یې پوځي سلاحکاران لیږلي. د ایران د پارلمان یو غړي اسماعیل کوثری ویلي د هغه شمیرو له مخې چې ترلاسه کړي دي د یو زیارت 14 ایراني ساتونکي وژل شوي، 13 کسان ټپیان شوي او 15 یا شپږ تنه نور اسیران شوي. کوثری دا څرګندونې د دوشنبې په ورځ له یوې ایرانۍ ویبپاڼې سره مرکه کې کړي. د سپېڅلو اماکنو ساتونکي هغه اصطلاح ده چې ایراني چارواکي په سوریه کې جنګېدونکو ایرانیانو او د افغانانو په شمول نورو شیعه ملیشو ته کاروي. د رپورټونو له مخې دا کسان روزل شوي دي او د ایران د انقلاب ساتونکو او بسیج ځواکونو لخوا په سوریه کې ځای پر ځای شوي. کوثری ظاهراً ایرانیانو ته د دې درنو تلفاتو په وختو کې د امریکا متحده ایالات ملامته کړل او د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنهیي هغه څرګندونو ته اشاره وکړه چې وایي پر امریکا باور نشي کېدلی. د ایران د پارلمان یو بل غړي محمد صالح جوکار هم تایید کړی چې په خان تومان کې څو ایراني پوځي منصوبین وژل شوي او څو نور اسیران شوي. نوموړي په دې اړه شمېرې نه دي ورکړي، خو جوکار هم په دې پېښه کې امریکا ملامته کړې ده. وایي هغه څه چې خان تومان کې پېښ شول باید د امریکا متحده ایالات په کې پړه وبلل شي او دا واضحه کړي چې ولې له اوربند څخه سرغړونه شوي. د ایران د ملي امنیت د شورا منشي علي شمخاني خبرداري ورکړی چې دا هیواد به د خپلو متحدینو سره د خان تومان د پیښې ځواب ورکړي. روسیا، سوریا او د حزب الله ډله په سیمه کې د ایران له متحدینو څخه دي. په سوریا کې د تاوتریخوالي د راکمولو په اړه د شوي توافق سربیره چې د فبروري په میاشت کې شوی په حلب خار او شاوخوا سیمو کې تاوتریخوالي او جګړې دوام لري. د امریکا متحده ایالاتونه او روسیې ویلي چې د حلب د خار په شاوخوا کې د سوریې د حکومت او مخالفانو ترمنځ اوربند له سره تنظیم کړی. د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د دوشنبې په ورځ خپلو کې ټلیفوني خبرې وکړې او په یوه ګډه اعلامیه کې په ټوله سوریه کې د اوربند پر ټینګښت او دغلته د روانې جګړې د ختمولو لپاره د سیاسي حل لارې د موندلو پر هڅو ټینګار وکړ.
دا مشال ریډیو ده.
افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په دورزنی رسمي سفر د تاجکستان مرکز دوشنبه ته ولاړ. ټاکل شوی چې ولسمشر غنی به له تاجکستاني چارواکو سره د اقتصادي تړونو د لاسلیک ترڅنګ د تروریزم ضد مبارزې په اړه هم خبرې وکړي. د سیاسي او اقتصادي چارو یو شمېر افغان پوهان تاجکستان ته تا د ولسمشر غنی سفر د دواړو هیوادونو د امنیتي او اقتصادي وضعیت د ښه والي لپاره مهم بولي. له کابل د اجمل تورمان رپورټ اورو.
د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او تاجکستاني چارواکو ترمن به د خبرو تمرکز د دواړو هیوادونو ترمن پر سیاسي، امنیتی، اقتصادي او سوداګریزو مسایل وي. د جمهوری ریاست مرستیال وایان د وخان مینپال د سه شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې ولسمشر محمد اشرف غنی تاجکستان ته تا د خپل سفر په ترڅ کې د هغه هیواد له ولسمشر او صدر اعظم سره ملاقاتونه لري. مینپال وایي چې د دوو اقتصادي تړونونو لاسلیک کول هم د دغه سفر د اجنډا یو برخه ده.
اقتصادي همکاریو پاړه باندې بحث کېږي. دوه تړونونه به د افغانستان او د تاجکستان د هیوادونو ترمنځ لاسلیک شي چې ډېر زیات به پر اقتصادي همکاریو باندې راڅرخي. افغانستان او تاجکستان دواړه د تروریزم او مخدره موادو له تهدید سره مخامخ دي. د افغانستان او تاجکستان ولسمشران به د دغه پدیدې او د دغه تهدیدونو سره د مبارزې پر لارو چارو باندې وظیفه دي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د سه شنبه په سهار تاجکستان ته ورسید. له نوموړي سره په دغه سفر کې د بهرنیو چارو اوبو او انرژي وزیران او یو شمېر نور چارواکي ملګرتیا کوي. دا وخت له رسیدو وروسته تاجکستان ته د افغانستان د ولسمشر لومړنی سفر دی. د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې ولسمشر غنی به په دغه سفر کې د چین، تاجکستان، قرغیزستان، ایران او افغانستان د وسپنې پټلۍ د جوړولو په اړه هم له تاجکي چارواکو سره خبرې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي ټاکل شوی چې د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هم د پنځشنبې په ورځ تاجکستان ته ولاړ شي او هلته د کاسازر پروژې د کار په پلانینګ غونډه کې ګډون وکړي. په ورته وخت کې د سیاسي او اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان تاجکستان ته د ولسمشر دغه سفر د دواړو هیوادونو د امنیتي او اقتصادي وضعیت د ښه والي په برخه کې ډېر مهم بولي. د سیاسي او اقتصادي چارو افغان کارپو او د کابل پوهنتون استاد حمیدالله فاروقي ازادۍ رادیو ته وویل چې فرصتونه موجود دي خو د چارواکو د بې تفاوتۍ له امله له لاسه ځي چې ولسونه یې له امله له ناخوالو سره مخ دي.
دا ضرور ده چې دوی خپل افکار او خپل برنامه خپل ستراتیژیک پروګرامونه سره یو کی او د تفاهم او د تسانو د همکارۍ همغږۍ په ایجادولو سره دا زمينه خپل ولسوته برابر کی چې د دغه بدبختیونه له دغه نارمیونه له دغه اقتصادي مشکلاتونه خلاص شي او یو مرفه او سوده او آرام او پام کې اصول کې
د یادونه د چې د منځنۍ اسیا ځینې هیوادونه په ځانګړي ډول هغوی چې د افغانستان په گاوند کې پراته دي دا ویر لري چې ګوندی د جګړو له کبله د افغانستان د ورخیستې لمن لمبې تر دوی هم ورسیږي. افغان حکومت تل دا ټینګار کړی چې ترهګري یوازې افغانستان نه بلکې سیمه او نړۍ هم ګواښي چې په وړاندې باید ګډه مبارزه وشي. هغه مبارزه چې د دوی په وینا اوس یوازې افغان ځواکونه یې کوي.
دا مشال ریډیو ده.
د تیرې شنبه په ورځ یو پاکستانی نژاده صادق خان چې د برتانیا د کارګر ګوند لخوا د لندن د ښاروالۍ انتخاباتو ته کاندید وو دغه ټاکنې وګټلې. دا لومړی ځل دی چې یو مسلمان او پاکستانی د ښار میر یا ښاروال ټاکل کیږي. د نوموړي د کامیابۍ تر اعلان وروسته که څه هم پاکستانیانو د خوښۍ څرګندونې کړې دي خو یو شمېر یې بیا د پوښتنه هم کوي چې په پاکستان کې میشت یو غیر مسلمان کولی شي د هغه هیواد د یو ښار ښاروال جوړ شي. پر دې موضوع په پاکستان دی نیشن ورځپاڼه کې د لیکوال سلمان علي یو لیکنه خپره شوې چې مهم ټکی یې له عبدالحی کاکړه اورو.
دی نیشن ورځپاڼه کې سلمان علي لیکي چې د پاکستانی نژاده صادق خان د لندن ښاروالي امیر جوړیدل د په ګډون د ټولو پاکستانیانو لپاره د ویاړ خبره ده خدا ده پوینا رازی چی ده فرض کو که یو غیر مسلمه ده پاکستان ده یو شهر شهروال جوړی شي، نو هم دې ته به د صادق خان په کامیابۍ خوشحالۍ لمانځون کې څه غبرګون ولري. لیکوال درې غبرګونونه یادوي. لومړی که پاکستانیان واوري چې یو عیسایي، هندو یا سیک د دې هیواد د یو شهر شهروال جوړیږي، نو خلک به حق حیرانه پاتې سي. دوی به وایي دا څوک دی او څنګه یې دومره جرأت وکړي چې زموږ شهروال سي؟ دی خو ان مسلمان هم نه دی، د ته په کار دی یو ځای صفایي کولای یا بیا یې خیریه اداره چلولای. د لیکوال په وینا که پاکستانیان واوري چې یو سیک، عیسایي یا هندو د دې هیواد د یو شهر شهروال جوړی شي، نو دوی به په ویره اخته سي. دوی به وایي اوهو، دا خو کافر دی او دی به پر موږ حکمراني کوي. پاکستان خو یو اسلامي جمهوریه ده او د اقلیتونو غړي خو په کار نه دی چې د دې هیواد په چارو کې ګوتې ووهي. دوی خو د اقلیتونو نشستونه لري، په کار دی پر هغو ځانونه منتخب کړي. موږ به کوڼ، ړوند، بې تعلیمه او غل مشر وټاکو، خو تاسو یعنی غیر مسلمه کس نه ټاکو. د سلمان علي په خبره دریم غبرګون د خپګان په شکل کې کیدای سي. خلک به دغه کس ته شکنځلې شروع کړي. د دې ټولو خبرو وروسته لیکوال پاکستانیانو ته مشوره ورکوي چې تر دې له مخه چې د صادق خان د لندن شاروال جوړېدل ولمانځي، لومړی په کار دی خپل ځانونه هم له فکري او د قدرونو له پلوه لوړ کړي. د ده په وینا خلک دا هیروي چې د لندن خلکو یو مسلمان صادق خان ته ووټ ورکړي، بې له دې چې د هغه مذهبي، نسلي او خاندانی پسې منظر ته وګوري. د ده په وینا دوی ځکه هغه وټاکلی چې فکر یې وکړ صادق خان به د دوی د ښار لپاره یو ښه انتخاب وي. په پای کې لیکوال وایي د دې ټولو خبرو څخه د ده مقصد پاکستانیانو ته دا نصیحت کول دي چې باید د اقلیتونو قدر وکړي، هغوی ته د خوندیتوب احساس ورکړي او دوی ته دا باور او اعتماد ورکړي چې دوی هم پر یو نشست مقابله کولای سي. د لیکوال په خبره که پاکستانیانو داسې وکړل، نو بیا دا حق لري چې د صادق خان غوندې خلکو پر کامیابیو خوشحالیانې وکړي.
د مشال رادیو د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلی
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال رادیوي مجله
په یو نیمه بجا
ستونزې او سرکار
په پاوباندې دو بجو
د کرخی په غاړه
په دو نیمه بجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجو
اف سی آر او پښتانه
په پاوکم سلورو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په سلور نیمه بجو.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د سره صلیب یاسرې میاشتې نړیوالې ادارې چارواکو نن په ممندو کې جوړې یوې غونډې ته وویل چې په سیمه کې د دوی د رضاکارانو شمیر له زر کسانو څخه اوخته دی. دا اداره وایي په سیمه کې د دوی د کارونو هدف د قدرتي ناورینو پر مهال خلکو ته بیړنۍ مرستې رسول او د سیمې د خلکو د خیر ښېګړې چارې پر مخ وړل دي. شانواز ترکزی له سیمې رپورټ راکوي.
نن د محمد جنسی په غلنه کې د هلال احمر یا د سری میاشتې یا سپوږمۍ پاکستان لخوا د عالمي ورځ په اړه یوه دستوره وشوه. یاد اداره چې د پاکستان د اساسي قانون د لاندې جوړه شوې لخوا وویل شو چې په محمد جنسی کې د افتونو یا د حادثو په وخت خدمت ورکوونکي د رضاکارو شمیر له زرو نه اوختلی دی. یو ځوان رضاکار وسیم خان وایي چې هغه له تیرو دوو کلونو راهسې د یادې ادارې سره رضاکار دی او په سیمه کې یې ډېر خدمات ورکړي.
که دغه رنګې مخکې چې کوم تیر دلته سپورټ فیسټیول تیر شوی په هغې کې موږ خپل خدمات ورکړي. دا زلزله راغلې وه، هغې کې موږ تللي وو، اسسټمنټ هم کړی وو. دغه رنګې یو څو اکسیډنټ شوی زموږ وړاندې، په هغې کې ما خپل دغه ورکړی وو، خدمت مې کړی وو. هغه مریضان چې کوم هسپتال ته وړی وو، د هغې مې خپل فرست ایډ مې ورکړی وو چې سم ما څه کوم مسایلو په هغې مې د هغوی مدد کړی وو.
د یادې ادارې د لاندې د کمیونټي بیسډ ریسک ایجوکیشن یعنی په سیمه کې د خطرونو د بچ کېدو پوهه ورکوونکي د پروژې یو غړي بهلول خان وایي چې هغوی نه یوازې ولس ته د عسکري اپریشن په وخت د ناډزېدلې ګولیو نه د بچ کېدو تعلیم ورکوي، بلکې که کوم تن په چاودنه کې لاس یا خپه الوتې وي، نو مصنوعي اعضا یا لاس خپې هم ورته لګوي.
اوس نن سبا زمونږ په حلیمزو تحصیل کې هم دغه اویرنس سیشن شروع دي، خو داسې تحصیلونه چې هغه موږ اډو ټچ کړي دي په هغې کې خوځۍ بیځای ده. هلته دا ریسک هم ډېر زیات دی او پړانګغار دی، پړانګغار هم موږ نه دی ټچ کړی. هلته زمونږ یو ویزټ هم نه دی شوی د سی بی آر ای په حوالې سره، خو هغه چې کوم دی نو په هغې کې داسې واقعات نه دي راغلي، خو په خوځۍ او بیځای کې چې کوم دی ډېر زیات ضرورت دی.
د سری میاشتې د ادارې محمد ایجنسی ډیزاسټر مینجمنټ افیسر عرفان خان وای
که موږ خپل ولنټیر رجسٹر کړی دی، هغه په اډوانس فرست ایډ کې دی، په فرست ایډ کې دی، بیسک کې چې ورته ویل شي هغه کې دی، دین علاوه کوم ډیزاستر منیجمنت چې کوم دی موږ سره یو ډیپارټمنټ چې هغه ډیل کوم په هغه کې دی، په کمیونیکیشن کې دی.
د سری میشت یا سپوږمۍ دغه ادارې په محمود جنسې کې واړه تنظیمونه هم جوړ کړي چې د تعلیم، صحت او د ځنګلونو لګولو لپاره کار کوي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمود ایجنسی.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د جلال آباد ښار د پاکوالي لپاره شل روزنی کمپاین نن د نهي اسي شنبې پر ورځ پیل شو. په دغه کمپاین کې د ښاروالۍ پر منصوبینو سربیره د ښاروالۍ د مشورتي شورا غړو، د پوهنتون محصلینو او د استادانو هم برخه واخیسته. په دغه اړه حال اورو د جلال آباد نه د مشال رادیو د خبریال باز محمد عابد پر رپورټ کې.
جلال آباد یو له هغو ښارونو څخه دی چې په دې وروستیو څو کلونو کې ورته د بدامنیو له امله له اکثرو ولسوالیو څخه خلک راغلي او د ښار په بیلابیلو برخو کې میشت شوي، او تر څنګ یې له نورو ولایتونو څخه هم په زرګونه کورنۍ په دغه ښار کې میشتې دي چې له امله یې په ښار کې کثافات ډیر شوي. خو د جلال آباد ښاروالۍ پتیلې ده چې د شورا د غړو او د ګذر د وکیلانو په ملتیا به په شلو ورځو کې ښار له کثافاتو څخه پاکوي. د جلال آباد ښاروال امیدالله افغان د ښار د پاکوالي د کمپاین د پرانستې مرحال خبر اعلان ته وویل
دغه کمپاین د شل ورځو لپاره د ښار په 15 ناحیو کې اره ناحیه کې څلور ورځې کمپاین کو. په دغه کمپاین کې موږ سره د ګذر وکیلان، مشورتي شورا غړي، د پونتون محصلین او استادان، د مدني ټولنو استازي، د ځوانانو استازي، د ګذر د خلکو نه لس نفر نمائندگان او زمونږ د تنظیف برخه په دغه کې برخه لري. دوه برخه لري، یو عملا د کمپاین برخه ده او بل د عامه پوهاوي برخه ده چې په دواړو استقامتونو په دې کمپاین کې کار.
د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد او د ښاروالۍ د مشورتي شورا غړی شاه محمود چې په لسګونو محصلین یې د ښار د پاکوالي په خاطر له ځان سره مل کړي وو، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
محصلین مې ځان سره راوستي دي په ډېره تعداد باندې. هغه کسان دي چې یوازې د شو دپاره نه دي راغلي، بلکې د کار دپاره راغلي دي او غواړي چې په دې خپل ښار کې د پاکوالي کمپاین تر سار. زموږ د ټولو مشترک کور دي، نو خلک چې څنګه خپل د کور انګړ پاک ساتي باید د خپل د کور مخه او سړکونه او دا د ښار هره نقطه باید
د ننګرهار د ځوانانو چارو امیریت استازی او د ښاروالۍ د مشورتي شورا غړی محمد یعقوب شینوار وایي د ښار اوسیدونکو ته پکار دی چې د ښاروالۍ سره په همغږۍ د خپل ښار پاکوالي ته پام واړوي.
د ښاروال یا د ښاروالۍ وظیفه ده، خو باید چې موږ داسې یو همبستګي او همغږي جوړه کړو سره په خپلو کې چې موږ په شریکه د ښاروالۍ سره کار وکړو، دغه هیوادوال به ټول سره په دې اطمینانی شي او دغه زمینه به ورته برابره شي، د ښار سره به مینه محبت پیدا شي.
د جلال آباد ښاروالۍ منصوبین وایي چې دوی به د دغه شلو ورځو په دوران کې د ننګرهار د پوهنې ریاست، حج او اوقافو ریاست او د ښځو چارو ریاست سره ګډې ناستې ولري چې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي، خلک خپل ښار خپل کور وګڼي او پاکوالي ته یې پام واړوي. دی وایي چې د دغه کمپاین نه علاوه دوی هره ورځ 4500 ټنه کثافات له ښار نه پورته کوي او په پام کې لري چې 200 کثافات دانې د ښار په بیلابیلو برخو کې ولګوي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو، له پیښور او کوټې سره اړه لرونکو د پاکستان ټلویزیون هنرمندانو د هغه هیواد له مرکزي حکومت غوښتي چې په یاده اداره کې پر سیمه ییزو ژبو کیدونکو خپرونو ته زیات وخت ورکړي. د هنرمندانو همداراز د فنکارانو په معاوضو کې د زیاتوالي غوښتنه هم وکړه. له پیښور د مشال رادیو خبریال خالد خان نور حال راکوي.
دا کوټې سره تعلق لرونکي د ټي وي او فلم هنرمند حمید شیخ په خبر کې یو خبري غونډه رستو مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان ټلویزیون باندې د پرایویټ ډرامو په وجه د کوټې او پیښور هنرمندانو ته د کار کولو موقع نه ملاويږي چې زیاتره پکې ډېر د غریبې او بې وسې ژوند تیروي. دا نه پورس پیښور پریس کلب کې د پیښور او کوټې نور هنرمندانو سره په ګډه هغه یو خبري غونډه وکړه چې د هنرمندانو د حقوقو د پاره د یو تنظیم جوړولو اعلان هم وکړو. تازه مهال حمید شیخ اول چې شخصي پروډکشن کې زیاتره ډرامې لاهور، اسلام آباد او کراچۍ کې جوړیږي او هم د دغه ځای هنرمندانو ته د کار موقع ملاويږي.
زموږ مقصد چې دی د آرټستان اسپیشلی د هغه آرټستان چې په ریجنل لینگویجز کې پښتو کې هندکو کې براہوی کې بلوچی کې د داخل کو دپاره یو کار وکړو ول چې دا یو پی ٹی وی یو ذمہ داری وو چې داخل کو دپاره یو چینل جوړ کړی وو سیشنانه جوړ کړی وو ناو چې دی فعال نسو.
دغه شان د پیښور پی ٹی وی سټیشن یو آرټیست خالد خټک وای چې د تیر او کلونو نه په پیښور کې د اردو ډراما نه ده جوړه شوې او دغه شان د پښتو او نور علاقائی ژبو کې ډرامو ته ډیر کم وخت ورکول شي.
و کال وشو جی پاکستان ٹیلیویژن نه د اردو ډرامه چې کومه ده بنده شوه ده او اوس هو د ظلم انتها ده چې مطلب ریجنل پروګرامونه انکو پښتو عام کال کې یو نیم سیره جوړیږي او د دې سي هنرمندان چې کوم دي په کور ناس دي. پاکستان ٹیلیویژن زموږ سټیټ چینل دی زموږ خپل اداره ده او دلته نه ډېر خخ کار شوی دی او که دوباره کار ښه شروع شي خلک به برسره روزګار شي عوامو ته به ښه تفریح ملاویږي.
دا پی ٹی وی پیښور یو سینئر پروڈیوسر اعجاز احمد صدیقی وویل چې دا بد مرغه دا پیښور او کوټه د پاره دا پاکستان ټلویزیون چارواکي ډیر کم بجټ منظوروي او بیا ځای هنرمندانو ته ډیر کم معایزه ملاویږي.
هغوی کې نه دومره کرېشته چې خپل بجټ پاره فایټ وکړي، هغوی کې دومره هغه نشته. اوس هغه یس مین جوړ شوی دی ټول او بل کار ختم دی. اپروولز نه ملاو کېږي، آسانی سره اپروولز نه ملاو کېږي. آرټستان خو ډېر زیات متاثر شول، بلکې اوس تاسو ماته دا وښایي چې پی ٹی وی ګوري شو.
په دې مهال د پیښور ٹی وی سنټر نور هنرمندان او سندرغاړي هم موجود وو او دغه یو غوښتنه یې وکړه چې نه صرف پیښور او کوټه ٹی وی سنټر ته دي د علاقائی ژبو د پروګرامونو وخت سیوا کړي، بلکې ځایي هنرمندانو ته دي پیسې هم زیاتې کړي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپګو په مندنه سپا شپک سوا یویش کلو هرڅ او لنډو سپو 2013 1450 1380 او 1580 کلو هرڅ اوریدلی شي.
اردوونکو د مشال ریډیو دروانې خبرونه د پای شي بي دي د انیسی اجمل لبا د خبرونو لنډیز اورو.
نن په کوټه کې د بلوچستان یونیورسيټي مخه ته چاودنه شوې ده چې پکې لږ تر لږه دوه پولیس وژل شوي او لس کسان زخمیان شوي دي. تحریک طالبان پاکستان شریعه ډلې د پیښې سیمواري منلې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویلي د افغانستان ملي امنیت سلاحکار حنیف اتمر د پاکستان بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز ته ټلیفون کړی او ورته ویلي چې د پخواني وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی زوی علي حیدر ګیلانی په غزنی کې د عملیاتو پر مهال له تښتونکو خلاص کړی دی. د یوسف رضا ګیلانی زوی ټیک 3 کاله مخکې له ملتانه تښتول شوی و. د پاکستان د پارلیمان د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید ویلي دي چې وزیر اعظم نواز شریف به د جمعې پر ورځ پارلیمان ته حاضر شي، د مخالفه ګوندونو د سوالونو جوابونه به ورکړي. دا له هغه وروسته چې پاکستان حکومت مخالفه ګوندونو ویلي تر څو د وزیر اعظم نواز شریف د پاناما لیکس په معلوماتو کې د خپلې کورنۍ د سپیناوي لپاره پارلیمان ته حاضر شوي نه وي، دوی به هم غونډې ته نه حاضرېږي. د کابل سیم استادان وای د حکومتي داوا او شمنو باوجود وي د خپل حقونو نه محروم دي. نن په اسلام آباد کې د ټولې فاټا د استادانو تنظیم مشر خان ملک مسعود مشال ریډیو ته ویل چې په نوکرو کې د ترکیانو لپاره د 13 ورځې د اسلام آباد پریس کلب مخې ته په احتجاج دي، خو څوک یې غوښتنې نه مني. ټاکل شوی ده چې افغانستان او تاجکستان ولسمشران به د ترهګرۍ او مخدره موادو پر ضد د مبارزې په اړه بحث وکړي. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ په دورسني سفر تاجکستان ته ورسېد. د شام فوج وای په شمالي خار حلب او شاوخه کلیوالو سیمو کې اوربند له نن څخه د راتلونکو 8 ساعتونو لپاره غځول شوی دی او د تاجکستان په شمالي برخو کې د باران وروسته د ځمکې راښویدو له وجې 3 مړه شوي دي.
د خبرونو ولدی لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساعت خبرونه پایته ورسیده. تاسو کولی شئ په همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونه واوري. او اسما هارون بچا، انیسی اجمل او زمون تخنیکی همکار اکرام مسکینیار ته اجازه ترا کوي. خدای پامان.